دوهمه نیمه ته ورسېدو او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د هند او د جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. هند توپوهنه کوي د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې تر اوسه په 45 اور کې 278 منډې کړې دي او اوس هم د اوومه ورځ د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه خپرېدو ته چمتو ده.
اوومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او په یو بل اومه ورس کې مو د اونۍ له تودو موضوعاتو سره هر کله کوم. په دې خبرونه کې به خبر شي چې چین د بی پیلوټ برقی هوایی ټیکسي خدماتو پیل تم لا تړلې ده. لدی به هم خبر شي چې امریکا کې یو ماشوم زده کوونکی د سرطان د درملنې صابون جوړ کړی دی. خبرونه د ازل پاکستان د راستنیدونکو کډوالو بهیر ته ځانګړې ده چې د دوی ستونزې ورته برابرې شوې اسانتیاوي د پخوانیو او اوسنیو چارواکو څرګندونه د ریزونه او د پاکستان اقدامات په څیړل شي. خو تر هر څه لومړی د ومې ورځې سرټکی پاکستان کې پر افغان کډوالو تر هر بل وخت راتنګ شوې کړي درګرد اعلانونه کیږي چې زموږ له هیواد ووځي ګنې نیول کیږي د انتقال کمپونو ته انتقالیږي مالونه او جایدادونه مزبتیږي
اغری سبا نظر بل سبا پر زمزم ملک ووزے
اور جو بھی یہ علاقے کے حدود میں افغانی رہتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دے
کیوں ضروری اعلان ہوا ہوئی زبستان سے ایریا کی چکم غیر ملکی خلق راتی لی بغیر مذرکتا اور شناختکارا آغا جنم اسپلی کردی زر سر زر ہوئی کی
د پاکستان پر افغان کډوالو ضد پالیسي او د ملت پالو نړیوالو نیوکی ملت پالو د پاکستان اوسنۍ حکومت په وروستیو اقداماتو غواخلې چې پایلې به ورته خنه شي. نړیوالو ویلي افغانان په نړیوالو قوانینو د ستنېدلو حق لري.
نو تاسو زور داده نو تاسو په افغانانو باندې چلے
چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم
هغه کسان چې لګواخ سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته لبیرته سنیدو سره له هماغه ګواخ سره مخ دي.
د پاکستان په مینا د طالب کونسل قسمونه او هیواد کې په اردو ژبه تقریرونه حافظ محب الله قسم خوري چې پاکستان سره مینا لري ځکه د همدی دار هجرت برکت چې فتحي وکړي. خوست او کندهار نه په اردو ژبه غونډو نیوکه پارولي
خپل په رابطه بده ته مزما دي د خدای په ذات قسمې چې د دغه خاورې سره زه کوم مینا او محبت لرم.
پروګرام کې ایک دن هی لمحات می بڑی هی ادب او احترام کے ساتھ
د راستنیدونکو افغان کډوالو پراخ ولسی هرکلی خیریه بنسټونه فعالان موسسي او ډاکټران سپین بولدک او تورخم ته رسیدلی ترڅو د خپل خلکو غاړو ته ګلان واچي او د خوراک څخه لنګرونه ورته چالان کړي.
د افغان کډوالو حضور پاکستان کې د جنگ د اسباب او د جنگ د خام مواد په توګه د دې لپاره مهم
په هر ولسوالۍ کې شال ازمکه موجود دی او هغه د پاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ازمکه توزیع شي ځکه چې دیو کورون ته ضرورت لري.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت له پوره کېدو یو ورځ وروسته د غیواد کې د افغان کډوالو د نیولو بندي کولو د اخراج ځانګړو کمپونو ته د انتقالولو او په خپل خواخه د کډو بارولو لړۍ ګړنده شوې ده. د پاکستان حکومت نږدې 2 میلیون افغانانو ته چې د مهاجرت کارتونه نه لري درګرده په کوڅو کمپونو او جماعتونو کې اعلانونه کوي چې هر څوک د دوی په اصطلاح غیر قانوني وسیږي پاکستان د ژر تر ژره ترک کړي. خو حالتا میشتو افغانانو چې د مهاجرت اسنادونه هم لري ازادي راډیو ته ویلي پاکستانی پولیس یې په کورونو ورننوځي خلک باسي او د دوی د خونو له بکسونو څخه تلاوی او پیسې هم لزان سره وړي. هغه ټکی چې د پاکستان چارواکو هم خبرداري ورکړې او ویلي دي چې افغانان که په ټاکلې موده له پاکستانه ونوځي مال او جایدادونه به هم ترې ولکه کړي.
کاروبار خو به خیر دلته و هغلته به یو ټکه پکو کو الله مهربانه دي. خو زه پریشانه چې ما د بچیانو سکول لپاره یم تعلیم لپاره اوس زما لورینې دي په 5م او 6م کلاس کې دي نو دوسره هغلته خو 6م کلاس نه بره پرېږدي نه.
د پاکستان د کډوالو کمشنری وای په 13 اکتوبر میاشت کې 140,000 زیات افغانان د چمن او تورخم په زنجیرونو هیواد ته ستانه شوې دي او اوس یې د اخراج نوې لړۍ حسابېږي چې پیل شوې ده. د پاکستان داخله وزارت هم یو اعلامیه کې د افغانانو د نیولو زندانی کولو او شړلو د لړۍ د پیل موضوع تایید کړې ده او وایي چې افغانان به ځانګړو کمپونو ته چې چمن ټکسلا او لوړګي کې ورته جوړ شوي انتقالیږي او له هغه ځایه به خپل هیواد ته اړول کیږي. بلخوا له پاکستان د افغان کډوالو د نیولو زورولو او جبري اخراج په تړاو د نړیوالو خبرګونونو هم زیات شوی. ګڼو نړیوالو سازمانونو په خپل بیانونو کې ویلي افغان کډوال د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره خپل هیواد ته د ستنېدو حق لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وای دوی د افغانانو جبري اخراج اندیښمن کړي دي او د سازمان ګڼې ادارې پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو مسؤل هیدربار وای په پاکستان کې ډېرې افغان کډوال د محدودیتونو او لدی عمل چې خای طالبان سزا ورکړي بیرته افغانستان ته نشي تللی.
دا د هغو کسانو لپاره چې یا له پاکستان څخه ایستل شوي او یا د ګواښونو په سبب د پاکستان پرې حدود تړ شوي یو ناورین دی. هغوی له لامل پرته پاکستان ته نه دي راغلي. په ډېرو مواردو کې هغوی د دې په خاطر پاکستان ته تللي دي چې د نیول کېدو له ګواښ سره مخ وو. په افغانستان کې په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په دې معنا هغه کسان چې له ګواښ سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواښ سره مختی.
د جرمنی د خارجه وزارت ویان دی بیا له پاکستان د افغان کډوالو په جبري اخراج د اندېښنې خودلو ترڅنګ ویلي دوی له پاکستانی لوري سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کوي چې جرمنی په نامه نه لیده اوس اسلام آباد کې پراته دي. په پاکستان کې د کډوالو عالی کمشنری بیا افغانانو ته خبر ورکړی چې د دوی اړوند یا د پناه کارتونه لري او پاکستانی پولیس نیول غواړي عاجل دی ورسره په جریان کې شي. د اسوسییټډ پریس اژانس له مخې په اوس وخت کې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې داسې اوسېږي چې د دغه هیواد کوم پیژند کارت نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې 600,000 کډوال په افغانستان د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته کډه شوي چې زیاتره اسلام آباد کې د غرب سفارتونو سره د انتقال دوسیې او کاغذونه لري او وتلو ته په تمه دي. او په سویلی پښتونخوا کې بیا د ملتپاله ګوندونو او غورزنګونو په یوستره غونډه کې ویناوالو یو ور بیا د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د حکومت پالیسۍ ننګولي او د دغه هیواد موقت صدر اعظم ته خبرداري ورکړه چې د پاکستانی جنرالانو په خوخه روانو کړي او افغان دښمنه اقداماتو باندې لسره غور وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلاشوي څنګ مشر خوشحال خان کاکړ د پاکستان صدر اعظم او نورو پښتنو وزیرانو ته خبرداري ورکړه چې د افغانانو ضد اقدامات به هیڅ کله ونه بخل شي.
دا از نور روستاسو د پښتانه پر نامه باندې چې وزیر اعظم صاحب ناشته و ته ته دا خبره کو بخبل تندې باندې دا ټول ټپ مې لکوا افغان دښمنه مکوا د ځان شاه شجاع مجوړوا دا افغانان د تان پرېږدي سر خلاص کا.
د کوټي مرکزی خار باچا خان څلورلار کې جوړې شوی دی غونډې تا پی ټی ایم هم ورغلی او ویناوالو د پاکستان اوسنۍ کابینه کې د جنوبی پښتونخوا ګمارل شوی غړي جاسوسان او ایجنټان بللی چې په ویناي د افغانانو ترمنځ د نفرت او بی اتفاقی لپاره استخدام شوی دي.
نن انور لک کاکړ او د سرپرست بوکټي موجوده صوبایي نگران حکومت دا ټول وزیران دا وطن شرمای دا کام شرمای دا ګړ تاریخي جاسوسان دي دا ګړ تاریخي ایجنټان دي دا زمیر پروشان دي او دای را وختل په نگران کابینه کې واچول.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان صدر اعظم ته پیغور ورکړی چې خپل د افغانستان په پاسپورت لندن کې اوسېدل او اوسنۍ افغان دښمنۍ د پښتوني ورده
کنفرم معلومات دي چې په سلګونو افغانانو نه په کروڑونو کروڑونو روپۍ د غریاست پاکستان وړي چې بیا به موږ تاسو ته سوایو نه تاسو کاروبار به محفوظ وي.
د ملي ډیموکراتیک غورزنګ مشر محسن داوړ بیا تیر ورځ خبر ورکړی چې د پاکستان د افغان ضد پالیسۍ په تړاوي د دې هیواد ستره محکمه کې عریضه کړي او د دې دوسیې دفاع به یو پښتون وکیل وکړي. محمود خان اڅکزي او سردار حسین بابک هم په جلا جلا بیانونو کې د پاکستان کډوالو ضد پالیسي د دښمنۍ او غچ اخیستنې سیاستونه بللی شي په ویناي پایلې به بل اخر سم نه وي.
موږ لیونی نه یو. موږ پاکستان ته وایو چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم وي. په دنیا کې خلک ملکول زی امریکای لزی روس لزی فرانس لزی انګریزان لزی ترکیه لزی چې په دنیا کې د مهاجر یو قانوني مهاجر معنا چې د یو ملک سيجر تقبل ملک دی یو خدای افغانستان خلق دلته پښتانه وطن لراغلي دي دا مهاجر نه دي
تور سره چانه ویلې دلې د پردو جنگونو دا اثرات شو چې نن هغه زمنګ د پښتنو تور سره چي دي هغه بیزته شوی
خو د پاکستان چارواکو بیا دغه هیواد کې فعال ټول ملت پالو اړخونو ته خبرداري ورکړه د کډوالو اړوند د حکومتي پریکړو عملي کېدل حتمی دي او د دې کارونو پر ځای دي د پاکستاني حکومت د پیاوړتیا لپاره ورسره په ګډه کار وکړي
لو باندې هر څوک سره راضي کاغه په هوا راضي کاغه په پولو راضي باید یعنی پاسپورت ولري او بل ځای چې هر څوک د پاکستان د پولیسو خبر وزي دا باید پاسپورت ولري دا پریکړه حتمی ده او په دې پریکړه کې هیڅ گنجائش نشته چې ټوله ریاست پر شا ولاړ شي
له پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج لړۍ له پیل دو سره سم په افغانستان کې خیریه بنسټونه هم په خوځښ راغلي او ګڼ مؤسسات ډاکټران ولسی خلک او مدني فعالان پر ازاکارانه ډول د غلط راستنو شویو کډوالو ته در لاسنیوي په نیت ورسېدل د ننګرهار او کابل یو شمیر فعالان چې دا مهال تورخم کې دي د راستنو شویو کډوالو غاړو ته ګلان ورچولي او خپل خاورې ته د راستنېدو هرکلی ورته ویل دی یو شمیر نور فعالان چې خیریه بنسټونه لري هغوی بیا دغو کډوالو ته د خوړو لنګرونه اچولي او د ورځې زرګونه کسانو ته خواړه برابروي د احساس خیریه بنسټ مشر قاری فقیر سید هاشمی وای تورخم او چمن کې د ملګرو او خیرخوا کسانو په مرسته خلکو ته د عجل خوړو برابرولو امکانات پیل کړي دي
گاون کې جسمره خلک وسیږي ولسوالۍ او غوینه مهله دارا چې په کورونو کې وچه ډوډۍ په حق او مسجد یو جماعت اوټه کوي هغه جماعت د راغونډه کړي شهودل ته دراوړي تر څو دغه خلکو ته د خوراک دغه بندوبست وکړي شي
یو شمیر نورو فعالانو بیا تورخم او سپین بولدک ته چیرمه خلکو ته د خوړو لباسونو ورتیا وړ د توکو راټولولو د لړۍ ترڅنګ هغوی ته د اوسېدنې د وړیا امکاناتو برابرولو سینه هم ډبولې ده د افغانستان یو شمیر ډاکټران هم فرضي کرښې ته رسیدلي او د وړیا معایناتو کمپنۍ لګولي ځینې فعالانو بیا په اروپا او لویدیځو هیوادونو کې پر میشتو افغانانو باندې حق غږ کړی دی چې د هرات د نورین په څیر یو وار بیا سره راټول او د ستنو شویو کډوالو مالي او مانوي ملاتړ ته راوړاندې شي
په هغه هیوادونو بیا هم حکومت چې راشي خپل وطن ته تاسو لپاره فلحال ټول امکانات برابر دي دلته به د سیم کارتونو غم ورته کیږي دلته به اته تذکیرو په کومل پرس جوړ یعنی کوم رسمي اسناد چې ته په ټول ورکول کیږي دوی د لپاره ګاډي راغلي 2000 ګاډي د شوی ترانسپورت خوانه چې دوی کورنه به اردت چې کومې کډی راځي د دې چې مکمل پرسه جوړ نخلا شي دوی مکمل معلومات ټول شو دا د همدې هواد بچي دوی باندې مکمل تاییدي وو شو دوی ته بیا د کډی واري کورنه مبارګي حکم ولایت دوی ذکر کړي دوی مخم ولایت تزي عمل ته ورته ورکی
او په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د راشړلو پر اړه د نرمۍ پر ځای خپل څرګندونې او پالیسۍ توندې کړې دي بلخوا طالبانو په یو ډیر نرم اعلامیه کې د پاکستان له نوم یادولو پرته ګاونډیانو نه مهاجر ته د ځای ورکولو مننه کړې او هیله خوده لیدل چې دغه کډوال افغانستان ته په زور ستنه نکړي شي طالبان ویلي دوی ته د خ ګاونډیتوب لمخې نور مهلت هم ورکړل شي چې افغانان په خپل خوښه ستنه شي اسلام آباد کې بیا د طالبانو سفارت خبرداري ورکړې ده چې د کډوالو زورول نیول د غوې د اسناد چیرل او ورسره ناروا چلند د دواړو هیوادونو پاړي کوم منفي اغیز کولای شي خو په خبر کې د طالبانو قونسل حافظ محیب الله بیا چې تیرونه یې هم د کډوالو ستنول د پاکستان داخلي موضوع بللی و دا ورته په خبر سیمایزو مطالعاتو مرکز غونډه کې قسم یاد کړ چې له پاکستان سره مینه لري ځکه د په وینا پاکستان داري هجرت او چې لبرکت دوی فتح وکړي
دا خپل په رابطه بده ته مزما دي د خدای په ذات قسمه چې دغه خاورې سره زه کوم مینه او محبت لرم چې زه وایم ګوره چې موږ د فتح وکړل پر روسانو خدای پاک افغانانو ته مجاهدونو ته غلبه ورکړل پر امریکایانو ته غلبه پر امریکایانو غلبه ورکړل دا د هجرت برکت
هغه دراز ویلی چې افغانانو په پاکستان کې علوم او فنون زده کړل او ټول هنرونه افغانستان ته له پاکستانه انتقال شوه دي بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د کندهار او خوست ځینې غونډې هم له توندو نیوکو سره خبرې شوې چې ویناوال یې ټول په پاکستاني اردو تقریرونه کوي
حضرات کو قیام پر موصوف ہو سمینے گامی
جب میں نے نکاح تاریخ کی اوراق پر پڑھتے تو مجھے ہر جگہ شہادت کا ان پہنتا ہوا نظر آتا ہے. اپنی جانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، اپنی جان آدمی ڈھالنے کی، اپنی جانوں گانے سے گھسیٹنے کی، اپنی جان جیلوں کی صحبت میں ڈالنے کی کوئی پرواہ نہیں کی.
د دې غونډو دقیقه موده نه ده یاده شوې او طالبانو یې هم وضاحت نه دی ورکړی، خو دا ډله چې افغانستان کې اوس مهال واک کې ده خپلې اعلامیې په اردو ژبه هم خپروي او د طالبانو ځینې پاڼې په اردو ژبه نشرات کوي. خلک پوښتنه کوي چې طالبان ولې د پاکستان د وروستیو توندو اقداماتو او پالیسیو په وړاندې د پوښتنې پر ځای یا د مقابل ځواب ورکولو په نسبت د غیوات سره د خواخوږۍ داسې څرګندونې په اردو ژبه غونډې، نشرات او اقدامات کوي چې افغانانو ته ښه نه بریښي. او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو بیا د پاکستان په افغان کډوالو ضد پریکړو نیوکه کړې، وای دغه هیواد افغان کډوال په کابل کې د اور بلونې او جګړې لپاره ساتل چې اوس یې د هدف په پوره کېدو ګټمن افغانان پاکستانیان کړي دي او نور بیا هیواد کې نه پرېږدي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال لازادی رادیو سره خبرو کې دغه ټکی ته په اشاره وویل چې پاکستان په دې ډاډه شوی دی چې له افغانانو اوس هغه ګټه نشي اخیستلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې ترې اخیستله.
په دې وروستیو کې دوی اعلان کړی دی چې د هغوی پانګه یا د هغوی هغه ګټه او پیسې او سرمایه افغانستان ته نشي رالېږدولی. په دې حساب له بده مرغه د افغانانو له نورو اړخونو څخه یا د دوی د ژوند د نورو اړخونو څخه له اقتصادي پلوه تر ټولو لوی ګوزار او تر ټولو لویه ضربه ورته ورسېده.
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د ننګرهار مخکنی والی شاه محمود میاخیل بیا د افغان کډوالو په لازم جذب باندې ټینګار کړی دی. خغلی میاخیل ویلی ننګرهار او د فرضي کرخې په اوږدو کې پرتې شاړې ځمکه د یو فرصت په توګه پر راستنو شویو کډوالو باید آبادی شي.
په منځ محل کې د حاکم ډله باید په هر ولسوالۍ کې شاړې ځمکه موجود دي او هغه د پاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ځمکه توزیع شي، ځکه چې دیو کورون ته ضرورت لري او چې پراګنده کورونه جوړې نو دا باید په یو نظم چوکاټ کې په هر ولسوالۍ کې جوړ شي. او دریم یعنی اوږد محل کې دا ده چې د نړیوالو په مرسته دیو د پاره خدمات ارزه شي چې هغه د سکولو بدی، تعلیم ده، صحت ده.
د اقتصادي چارو شنون کې ستوري خان هم ویلي افغانانو په پا پاکستان کې ستري پنګونې کړې وي چې په جبري راشړلو به پاکستان خپل اقتصاد په لوی لاس په خو وهي.
اصلا د دوی هدف هم دغه دی چې الته د افغانانو کمې پیسې چې په بانکونو کې دي، کم کاروبارونه دي، پلازې دي، دوکانونه دي، جایدادونه دي، په دغه ټولو باندې یو ډول د قبضې لګولو کوشش کوي. او دا چې د خلکو سره څومره ظلم کېږي، د هغوی کورونه ورانېږي، مثلا هغې باندې بلډوزر خېجولی کېږي یا د هغوی دوکانونه ورانېږي، په هغې باندې بلډوزر خېجولی کېږي. دا خو نه یوازې دا چې د غندلو کار دی، باید یې وغندو، باید په دې باندې مونږ خپل غږ پورته کړو، بلکې دا یو ډېر غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلکي او د بشر په ضد یو عمل دی.
دا چې طالبان خپل له راستنو شویو کډوالو سره څه کوي په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي د طالبانو حکومت کډوالو ته د لومړنیو خدماتو رسولو لپاره 2 میلیارد افغانۍ بودیجه بیله کړې ده. د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل حقانی او د رئیس الوزرا مرستیالی عبدالسلام حنفي تورخم ته بیتللي او له هغې وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج دافیر سره لیدنه کې ویلي پاکستان باید کډوالو ته د 1 میاشت ضرب العجل په تړاو غور وکړي، ځکه دا په عامه ذهنیتونو باندې ناوړه اغېز کوي.
دا خو د مهاجرینو اجباري اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی. اوس روان دي، اوس زمونږ وطنداران دي خواته اولي، ټول زمونږ ورونه دي. مونږ ان شاء الله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به ان شاء الله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضرورت د مشکلات حل سي.
همدارز د طالبانو دفاع او ترانسپورت وزارتونو تورخم ته درستنو شوی او کډوالو د انتقال او خدماتو لپاره لوی موټر یاسته ولیدي. طالبان وایي د دوی نظامی باور وړونکو موټر به له خلکو سره د کډو په انتقال کې مرسته وکړي.
موږ خپلو افغانانو ورونو ته چې هیوا ترستنیږي او را روان دي ډاډ او اطمینان ورکوو چې ان شاء الله موږ به خپل ټول توان سره د دوی په خدمت کې یو شپه او ورځ به پر ځان یې وکوو او د دوی خدمت به کوو. که د هوایي ځواک ضرورت وي، که د ځمکنیو قوتونو ضرورت وي، دا د دوی په خدمت کې دي.
موږ به ستاسو سره تر مرګه همکار یو، موږ به ستاسو خدمت کوو، موږ ستاسو خادمان یو. تاسو ډیر مطمئن واوسئ، موږ ټولو ادارو ته دا قاطع امر کړی دی چې وس و توان طاقت مو وي د دې خپلو وروڼو خدمت ته ور وړاندې شي.
افغان کډوال چې د ترانسپورټ له ستونزې سره هم لاس و ګریوان دي، تیره اونۍ له ټکسلا څخه څو بېوزله افغان کورنیو په ګډه ټیلر موټر کرایه کړی چې اټک ته څیرمه د پاکستانی ډرایور د بې احتیاطۍ له امله یې موټر چپه شوی او ګڼو ښځو او ماشومانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. پاکستانی چارواکو د دغې پیښې جزئیات ښکاره نه کړل او نه هم ازادۍ راډیو له ډیرو هڅو سره سره د قربانیانو کورنیو ته لاسرسی وموندلی شو. او د جرمنی په مونشن ښار کې بیا د غمیو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال نندارتون سږ کال د افغانستان په کاڼو او غمیو باندې ښکلو. دا ځل د مونشن د قیمتي کاڼو په نړیوال نندارتون کې نږدې 50 غرفې د افغان سوداګرو وې چې د هلمند، بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان او نورو ولایتونو د قیمتي غمیو ترڅنګ د بدخشان لاجوردو باندې وارنو.
برلین نه راغلی اگزیبیشن ته، د تیګو اگزیبیشن دی. دا تیګې مې ولیدلې، خپم شوم او خوشحاله شوم. خوشحاله به دې شوم چې د خپل وطن تیګې مې دي، خپه به دې شوم چې دا دومره قیمتي تیګې چې دي دا زموږ نه د لاس همداسې وځي.
زما اول ځل دی د اگزیبیشن ته راغلم، دا نمایش کوم لګېدلی دی. خاص کر ډېر خوشحاله به دې شوم چې خپل افغانان، پښتانه، پېښور خلک همې پکې ولید. او بیا خاص کر زموږ د وطن قیمتي چې کوم مدنیات دي، کومې تیږې وي او ډېرې ښه قیمتي او ښه دغه، نو زه په ده باندې ډېر زیات خوشحاله شوم.
نندارتون ته راټول شوي افغان سوداګر له خپل کاروباره خوشحاله وو، خو د قیمتي ډبرو د صادراتو او استخراج په تړاوي نیوکې لرلې. دوی وایي افغان قیمتي ډبرې اکثره مهال پاکستان ته قاچاقي اړول کیږي او بیا ډېرې مهال د پاکستان په نوم د نړۍ هیوادونو ته صادرېږي. خو که افغانستان د صادراتو برخه کې اسانتیا برابر شي، د افغانستان د قیمتي ډبرو کاروبار او اقتصادي وضعیت به ورسره تر ډېره باندې وغوړېږي.
والا حکومت خو اوس اکثره سہولتونه زیات موږ ته باغ کړي دي، تجارانو دي، هغه دي معدنیاتو دپاره اوس اکثره په قانون ډول باندې استخراج کیږي او خپل دولت ته ټیکس ورکول کیږي. خو موږ اکثره سیدا ستونزه په دې یو شکل لرو چې موږ وتاکه تجارت مومن صاحب سره هم دا خبر وکړله چې بعضې مالونه او شیان سیدي باید موږ د قانوني په لحاظ باندې د افغانستان نه پخپله موږ د قانون په لارې باید راکړو، نه د پاکستان په لارې چې موږ چاکي وبولیسو.
په اروپا او غربي هیوادونو کې د افغانستان یو شمېر غمی له 50,000 ډالرو پورې هم خرچيږي او لاجورد چې د نړۍ يهودانو او مسیحيانو ته یو شان مذهبي ارزښت لري، د نړۍ په کچه یو وازنې زیرمې په افغانستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری نظام پر مهال افغانستان څخه د غمی او قاچاق منه و، خو بیا هم په غیر معیاري ډول استخراج شوي کاڼي پاکستان ته اړول کېدل. د غمیو کاروباریان وایي د افغانستان غمی اوس په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي او پاکستانیان نشي کولای په اسانۍ د افغانستان قیمتي ډبرې د خپل هیواد په نوم باندې تیر کړي. او له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو په تړاو د همدې کډوالو د ماشومانو چغو فریادونو د نړیوالو سازمانونو د نیوکو راپورته کولو ترڅنګ د یو شمېر سندرغاړو هارمونی او ربابونه هم په ترنګ او شرنګ جوړولي. په پیښور کې د پښتو موسیقۍ نوی راپورته شوی ستوري ګلورین پاچا چې د یوې فکری هنرمندې کورنۍ زوی دی، خپله وروستۍ سندره د افغانستان هغو کډوالو ته ډالۍ کړې ده چې ځایي ملت پالي د شړل کېدو د مخنیوي په چاره کې د پاکستان حکومت سره مبارزه کې پاتې راغلي.
د دې غزل مقصد خپل افغانان رونو خویندو ته د یووالي احساس ورکول دي او چې بې وسي ده نو بیا سړی بېل خفګان نور څه کولی شي. نور ژوند خو به کیږي چې هر ځای وي، الله مالک ته، خو ډیر د فکر خبره ده چې ماشومانو د ماشومانو تعلیم او بیا په خاصه توګه د انجونو تعلیم به ډیر متاثر شي. څه چې کوي واکداران به کوي. خو زه به صرف دوره ووایم چې بې وسي ده، زړه مې وران دی، زړه یې وران دی، ګونګ ولاړ یم، کابل یې جانان روان دی.
لال يم کربلے جانان روان دے دلتا شم صدق جلال آبادا تا تخپل جسد پر لے بادشاہ خان دے
افغان نامتو سندرغاړي میرمن نغمی هم له امریکا غاک سره شریک کړي پیغام کې د افغان کډوالو په تړاو د پالیسیو د نرمیدو هیله کړې ده. بلخوا سندرغاړي ګودر ځاځي ټول افغانان په خپل کور هستیدنې ته وربللي او زیاته کړې ده چې وروستیو سخت ورځو نه ثابته شوه چې افغانانو لپاره تر خپل هیواد بل غوره جنت نشته.
افغانستان سره نه جوړېږو هیڅ ځای سره جوړېدای نشو.
نامتو سندرغاړي علي بابا خان هم د افغان کډوالو په اجباري شړلو خپل خواشيني پر فیسبوک پاڼه شریکه کړې. خو لطیف ننګرهاري بیا غوسه ښکاره کړې او ویلي دي که دا مهاجر څلوېښت کاله وړاندې را شړل شوي وای ښه به وه او افغانستان ته به تر اوسه دومره پیغورونه نه وو جوړ.
زمون د زړه ټوټې دي دا ټول دا څومره چې دي څومره تکلیفونه دي ته ملو چې موږ یې نشو برداشت کولی. الله گواہ دے الله گواہ چې موږ درد کوي موږ نو تم ډیر زیات تکلیف دي چاته به فریاد کو چاته به نه کو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ناقانونه اوسېدنې په بهانه هغو سندرغاړو باندې هم کړۍ تنګه کړې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم یې خپل وطن کې د هارمونی د ساتلو او غږولو ځای ورک او دوی د دې کار په ترسره کولو اوس افغانستان کې مجرمان حسابېږي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې د امریکا د یو خونځي 14 کلن زده کوونکي هیمن هیکلی د پوستکي د سرطان درملنې ځانګړی صابون جوړ کړی دی. هیمن هیکلی چې د نهم ټولګي زده کوونکی دی د M3 ځوانانو ساینس پوهانو سیالۍ کې خپل تولید کړی صابون خلکو ته معرفي کړ او زیاته یې کړه چې د ده د تحقیق په نتیجه کې دا ثابتوي چې د صابون په مرسته د سرطان درملنه کیدی شي. د هیکلی په خبره دا مهال د پوستکي د میلانوما ډول سرطان په دې صابون رغیدای شي چې د ایجاد لامل یې نوموړي ته ایوارډ هم ورکړل شو. هیمن هیکلی څلور کلن و چې له افریقایي هیواد ایتوپیا نه یې کورنۍ امریکا ته کډواله شوه او اوس یې دا زوی د ساینس او بیولوژي په ممتازو زده کوونکو کې شمیرل کیږي. د پوستکي یا جلدی سرطان چې ټوله نړۍ کې عام دی یوازې امریکا کې د کال 3000 پیښې ثبتېږي. ابلخوا چین په لومړي ځل دغه هیواد کې بي پیلوټه برقي هوایي ټکسیانې د ولسی ترانسپورټي خدماتو سکتور کې د اسانتیا لپاره راوستې. ایهانګ د نړۍ لومړنۍ هوایي ټکسي کمپنۍ شوه چې چین کې د اتومات هوایي ټکسي خدماتو د پیلولو اجازه ترلاسه کړه. د ایهانګ شرکت هوایي ټکسیانې یو ډول الوتکې دي چې دوه مسافر یا 600 پاونډ وزن هوا ته پورته کولی شي. دا ټکسیان 14 برېښنایي روټرونه لري چې د نږدې 100 کیلومتره په سرعت رفتار سره 18 کیلومتره پورې واټن ته سړی رسوي. دا ټکسیان د کنټرول یو مرکز هم لري چې د الوتنو کیفیت لارو او موسم حالات سنجي. دا ټکسیان رابلل کیږي او مسافر یې کولی شي چې په خپله د ټچ سکرین څخه په استفاده هوایي ټکسي د خپل هدف په لور والوزي. او د دې ونې ومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. خو لازادې رادیو نه لسید شینواری سره هر جمعه ماخام د ومه ورځ برنامه مهیروي.